السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایمو ده ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې ته خراج لاست وایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرحومی دویمه د 2015 کال د دسمبر دروشتمه پیل په مهمو خبرونو کو د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړی او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو پرون ماښام راپور کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول بلل شوی دی. جزئیات پورستان واوري د دوشنبه په ماخام د هلاب په شمالي ښار کې د سوریې د دفاع وزارت سره تړلو ځواکونو او د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونو ترمنځ نښتي پیل شوې. د راپورو له مخې لږ تر لږه درې ملکي وګړي په دغو نښتو کې وژل شوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا بیا د کورنۍ چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې دوه ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي یوه ښځه وژل شوې او 18 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نښتو امنیتي اندېښنې راپورته کړي او د ملکي خلکو د بې ځایه کېدو څپې پارولې دي. د جرمني حکومت لخوا تنظیم شوی چارټر الوتکه د دوشنبه پورز یو سلوخت افغان وګړي جرمني ته ورسول. د جرمني خبري اژانس ډي پي په وینا د جرمني د کورونی چار وزارت ویان تایید کړي چې الوتکه په هانوور ښار کې ښکته شوه. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته دوی ته د جرمني د داخلي دوجمنه ورکړل شوې او اوس له اسلام آباد څخه لوئر ساکسوني ته سفر کړی. دوی به د جرمني په مختلفو ایالاتو کې میشت کړی شي. پاکستان د جرمني حکومت ته د دې کال تر پایه پورې وخت ورکړی چې د دې خلکو د منلو پروسه بشپړه کړي. کنانو چارواکو ویلي دوی به افغانستان ته واستول شي. شاوخوا 6500 افغان ادبا چې مخکې د داخلي ژمنې ترلاسه کړې په دې وروستیو کې د جرمني فدرالي حکومت څخه ورته منفي وروستی ځواب رسېدلی، مګر دوی ته وړاندیز شوی چې افغانستان یا بل کوربه هیواد ته د دوی د ستنېدو لپاره پیسې ورکوي او مالي مرستې به ورسره وشي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمې دي، مګر د عاید چمتو کولو او د بحران د ریښو د حل لپاره د سمدستي هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کېدای شي. د کمیټې راپور چې د دوشنبه پر خپر شو ویلي په افغانستان کې کړکېچ د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیم بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د کم ګډون له امله رامنځته شوی. د لندن یوې محکمې دوه افغانان د همجنسګرایانو له کورونو د غلا په تور په بند محکوم کړل. د انګریزي رسنیو د راپورو له مخې د دغو افغانانو محاکمه پرون شوې. محکمې د دغو دوه افغانانو نومونه رحمت خان محمدي او محمد بلال هوتک یاد کړي. د راپورونو له مخې دوی د 2014 کال له اکتوبر راهیسې د همجنسګرایانو د ملګرتیا د یو اپلیکیشن له لارې ګڼ همجنسګرایان تیر استلی او د هغوی له کورونو یې موبایلونه او پیسې غلا کړي دي. رحمت خان په 50 کلونو او بلال په 3.5 کلونو بند محکوم شوی. او د افغانستان او کویت د فوټسال ملي ټیمونو ترمنځ لوبه بیګا د دوشنبه په شپه مساوي پای ته ورسیده. لوبه د کویت په کوربتوب 3-3 ختمه شوه. د افغانستان لپاره 3 ګولونه فرزاد محمودی، امید قنبری او حمید رضا حسینی وهلی. تر دې مخکې هم یادو ټیمونو وړ مورس خپل لوبه 4-4 مساوي کړي. دا دواړه ټیمونه د آسیا جام د 2018 کال په سیالیو کې ګډون لري او دا لوبه هم د یادو سیالیو لپاره یو چمتووالی ګڼل کیږي. خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلتم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې لدی خبرېږي چې د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د ځپل د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت به لا نازک پاتې شي. له ځینو بېځایه شو سره هم خبرې شوي دي په دغه رپورټ کې. دا هم اورئ چې د ترکیې استخباراتي ادارو ویلي د داعش خراسان څانګې یو جګپوړی غړی چې په افغانستان، پاکستان او ګڼو نورو سیمو کې د ملکي وګړو پر ضد بریدونه کړي دي د افغانستان او پاکستان په پوله کې نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ستر صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت به لا نازک پاتې شي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د افغانستان کړکېچ، د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیمي بدلون، بې ځایه کېدو بندیزونو او د نړیوالو د مشارکت د کمښت له امله رامنځته شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزې باید په جدي توګه باندې حل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې که څه هم په افغانستان کې مرستې لا هم د ژوند ژغورنې لپاره مهمې او حیاتي دي، خو د خلکو د ژوند د درآمد تامینولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره دوامدارو هڅو ته په بیړني ډول اړتیا ده. دې کمیټې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 22 په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان بشري ننګونې د اقتصادي بې ثباتۍ، اقلیمي ټکانونو، بې ځایه کېدو، اقتصادي بندیزونو او د نړیوالو ښکېلتیا کموالي له امله دي. په راپور کې راغلي چې ټیټ عاید، د دندو نشتوالی او د روغتیایي خدمتونو ته کافي نه لاسرسی ډیری کورنۍ ناورین سره مخ کړي دي. د ICRC راپور کې راغلي چې د زمي شرایط هم په دې هیواد کې پراخې ننګونې نورې هم زیاتې کړي، چیرې چې اقتصادي ستونزو او د خوړو ناامنۍ ډیری کورنۍ د سوړ موسم لپاره د نه چمتووالي لرلو ته اړ کړي دي. ICRC زیاته کړې چې سږکال افغانستان له ایران او پاکستانه د کډوالو په راستنېدو کې د پام وړ زیاتوالی شاهد دی چې د ټولنو په نازکو حالاتو او خدماتو یې فشار راوړی دی. یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزه هم باید حل سي، او د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د افغانانو لپاره د کار موندلو او عاید فرصتونه برابر کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
یک طرف کاروبار نیست و از دیگه طرف مواد غذایی که گوتایش بلند شده ها میره یوی خواه کار نشته اوله بله خواه ده خوراکی تو که بیل ور شویدی کله چې کار او پیسې نه وي نو خلک څنګه خواړه واخلي. موږ له نړیوالو ټولنې څخه غوښتنه کوو چې خپلې مرستې ونه دروي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. موږ له نړیوالو ټولنې هم غوښتنه کوو چې هغه پروژې پیل کړي چې په افغانستان کې بنده شوې دي تر څو بیکار افغانان دنده ترلاسه کړي او د کار پیسې ورکړل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
میکنم که به خاطر کار به هر وزارت که میریم سی وی داریم، پانتون خواندیم، ماستری داریم.
همداوز به هر وزارت که چه دکار لپاره زم یو خلاص سوانه پکی لرم. زه د پانتون سند او د ماستری سند لرم. خدای ځوانانو ته لوړې کچې دنده نه برابروي. هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي لوړ مقامونه ترلاسه کوي، خو کله چې یو افغان ځوان دلته زده کړې کړي او په بهر کې زده کړې کړي او بیرته راستنیږي، نه په کار ګمارل کېږي او نه ورته د کار فرصتونه برابرېږي. هیله ده چې ملګرو ملتونه، اروپایي ټولنه او هغه کسان چې په افغانستان کې په پلانونو جوړولو کې ښکېل دي دې ټکو ته ډېر پاملرنه وکړي.
د افغان ځوانانو لخوا په مختلفو دولتي ادارو کې د طالبانو چارواکو ته د نږدې کسانو د ګمارنې په اړه تورونه مخکې هم مطرح سوي، خو د طالبانو ویاندویانو دا خبره رد کړې. طالبانو تل ویلي چې دوی د بیکارۍ د کمولو هڅه کوي، خو مرکه سوي کسان وایي چې دا اقدامات تر اوسه په عملي توګه نه دي پلي سوي. د راپورونو له مخې د طالبانو له وقته رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې ده، ځکه چې ډېریو شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او له هېواد وتلي دي. اقتصادي او خدماتي پروژه هم درول سوي دي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري کې اعلان وکړ چې بیکاری، دوامدار بېوزلي او د پیرودلو ټیټ ځواک میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي دي. مخکې له دې مختلفو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کمښت دا هیواد له لوی بشري ناورین سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان به راتلونکي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې د بشري وضعیت ناوړه حالات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د خوړو ناامني، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته سوې وچکالي، د کډوالو پراخه راستنېدنه، وزونکي زلزلې، سیلابونه او مختلفې ناروغۍ د هغو عواملو له ډلې دي چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړی او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو له هغې ډلې آنادولو پرون ماښام رپورټ کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤل و. ویل کېږي دا کس له هغو هوایي بریدونو ژوندی پاتې چې په پاکستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ورستي څو کاله په افغانستان، پاکستان او عراق و سیمو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې ډیری ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر ټولو خونړی برید چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت په غاړه اخیستی د 2023 کال په مارچ کې د ماسکو د کنسرتونو په یو حال کې وشو چې څه باندې 140 کسان پکې ووژل شول. د 2023 کال راهیسی چې کله طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د داعش خراسان څانګې په افغانستان، پاکستان او عراق سیمو کې د ګڼو ملکیانو پر ضد د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دي چې د داعش خراسان څانګې یو جګپوړی غړی د دوی لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د ترکیه استخباراتي سازمان په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو او همدارنګه په ګڼو نورو سیمو کې د داعش خراسان څانګې د غړو د نیولو پر ضد باندې د غړو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي. په دغو عملیاتو کې د ترکیه اتباع چې د داعش خراسان غړي وو او همدارنګه د داعش خراسان جګپوړي غړي پیژندل شوي دي نیول شوي. له هغې ډلې د اوزګور التون نوم د یادولو دی چې د ابو یاسر الترکی په نوم باندې مشهور دی. هغه د ترکیې لخوا نیول شوی و او ترکیې ته انتقال شوی دی. تازه نیول شوی کس محمد ګورن هم د راپورونو له مخې ترکیې ته انتقال شوی او هلته به له محاکمې سره مخ کیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دواړو هیوادو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي دغه ناقانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانو له امله ایسار پاتې و. د عبدالسلام کده چې څو ورځې وړاندې په هرات کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي درې افغانان چې غوښتل ایران ته په ناقانونه توګه واوړي د دواړو هیوادو ترمنځ په پوله د سړي هوا له امله مړه شوي. یو شمېر افغانان وایي د هغوی د کورنۍ غړي او نږدې کسان چې له ناقانونه لارو ایران ته تللي وو په لار کې مړه شوي چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوي چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 28مه د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي سرنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه اوښتلو پر مهال د سختو واورو ورېدلو له امله سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداری ورکړی چې له ناقانونه او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډېر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د ډسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوي. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار دغه را د ډسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي و چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 1.8 میلیونه ډیر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوي دي. په افغانستان کې د څښاک د اوبو کمښت یوه جدي او مخ په زیاتېدونکې ستونزه بلل کیږي. د بېلابېلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 1.8 میلیونه ډېر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمی وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیاب دي. د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د دفتر په بیان کې راغلي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
خځې ماشومان موږ پخپل د غردنانه نارینه یو یو جبل دنه کوبراړو په خرو باندې او دغه باندې نغټ مشکلات او دغه دغه مخامخ موږ د هلي لارو د حکومت د نورو غټو چارواکو نه چې موږ د مشکل ته پاملرنه وکړي موږ ته پیسې برابر کړي نورې د اوبو د خیری راته برابر کړي موږ به ډېر پاینده کړي ډېر په سهولت کې شپدا کې بشو.
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي رحمت الله وایي په دې ښار کې ورځ تر بلې د پاکو اوبو سطح ټیټیږي چې لامل یې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډېر زیات دی، نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري، دلته خلک تستینه تنګ شي کور په کور اوبو پسې ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د دې ښار یو اوسیدونکي سید آغا ازادي راډیو ته وویل
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عمامه سره اوړي، د بل ځای سره اوړي، د چا د ټانکې سوبه راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په سل متره نه په 200 متره کې موږ برمه نه لرو، د څښاک اوبه نه لرو.
د څښاک لپاره د پاکو اوبو کمښت او نه موجودیت په افغانستان کې یو جدي او مخ په پراخېدو ستونزه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 28مه په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسان ککړې اوبه استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداری ورکړی وو چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاکو اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړي وه چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللی او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي په سړاوا کې بې سرپناه او سختو شرایطو کې دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړی شوي ازادي راډیو ته وویل له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي او د کورنۍ اکثره غړي ناروغان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې په روان 2015 کال کې له ګاونډیو هیوادو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ایستل شوي دي. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
سرپناه
ختم سپین ګریم را سره دی ډیر ورته اندېښمن ملکن درکې کیم ورته ویل ته موږ اوسېدلو نه را ویست په زوره دی کیم د کوم دی کیم لیر په غاړه باندې هغه په زوره وران کړل د هغه چې کوم پولیس پولیس مشران راغلي وو بس هغوی ورسره وو په زوره یې د غټ وران کړل او بس موږ مجبور وو خپلې کډم را باد کړې مونږ سرپناه چې برابر سي نور چې موږ دومره دغه نه غواړو او بس جمع یې د ډېر سخت وو ماشومان هم بیماران دي او موږ صرف سرپناه چې فضا چې نور خدای هم نه راپانه دی لاس وختې به خوځو
د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولي ولما کنه بس هدي ډیر واسطو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار مور می مریضان و تیرا تیر زوی بس تا ولي سي او په املی مې راغلي د وس سربره د دادا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوري ده داسې نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوري ډیر بزور راایستل کیږي او سي نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو وځي له پاکستان راستنه کړل سوي افغانان بلکې له ایران په زور راایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر اونۍ راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
دغه بدبختي گزارون وکړم حالا زیات نگران هستم دغه اذیت از دغه ما چیکار کنم دغه ما ته ایران 13 سال مونده بده
ډېر بدبختي گزاره کو ډېر اندېښمن یو ډېر اذیت یو من ایران کې دی الله سکاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوږې نه مړ نه شو
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 افغان کډوال ستانه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سلطنه او له ایران نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د سیمې سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې سر تر سره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصول او ښکاره نقض دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کدوالو او هیواتوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19 په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه استل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا دمو د پکتیکا ولایت نه پاره کی ما چې زمیر روان د هوای ډیر سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاست د غوت د لرګو کاخته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دی حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نو خلاصې هوای د سړی دا یو مشکلات موجود دي
منده شپر و میاشت کیری چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت خواته نه راڅه کیږي که ته د ازمر ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نه ستدلته د شپه رو میاشت کیږي اوس په چوړار یعنی نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي.
زه محبالله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې.